دوه ټیمونه لوکیک او فولکانټیک او دغه ټیمونو لس لس لوبغاړي ګډون وکړي. د افغانستان د تکواندو د فدراسیون مسؤلان وایي چې د روسیې د تکواندو په نړیوالو مسابقو کې به د افغانستان لس لوبغاړي ګډون وکړي. په کابل کې د تکواندو فدراسیون سکرتر جنرال میرویس بهاوی ازادي رادیو ته ویل په دغو مسابقو کې به له افغانستان شپږ هلکان او څلور نجونې ګډون وکړي. ښاغلی بهاوی زیاته کړه چې یادې مسابقې هر دوه کاله وروسته د روسیې د جیلی بینسک په ښار کې ترسره کیږي. دی وایي چې افغان لوبغاړي دغو مسابقو ته پوره چمتووالی لري او یادې مسابقې به شپږ ورځې دوام وکړي. ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ د کابل ولسوالیو د والیبال د دوهمې کټګوري ټیمونو مسابقې د کابل کلبونو ترمنځ پیل سي او ګټونکي ټیم به فاینل لوبې ته لاره پیدا کړي. په کابل کې د والیبال فدراسیون رئیس محمد یونس پوپلزی ازادي رادیو ته ویل په دغو مسابقو کې د کابل ولسوالیانو له کلبونو څخه سل لوبغاړي ګډون کوي. دی وایي دغه لوبې چې والیبال ته د ځوانانو د هڅولو په هدف پیل سوي د والیبال د فدراسیون لخوا جوړیږي.
ازادي رادیو هوري د فرخوند د قتل په اړه د راپورونو په سلسله کې مونږ دازل د دې پیښې نور اړخونه د خرافات او پر تعویز او تومار د خلکو د باورونو مسأله په راپور کې چړلې ده.
حتی په مسل الله علیه وسلم په زمانه کې کس ولیدي چې په غاړه کې یو تار ځوړندونو پوښتنې وکړه دا څه شی ده، وایي دا سړی د مصیبتو او د شر نه خلاصوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ورنه لرې کړ او وویل یې چې دا تاته شر راوړي.
خو تر دې مخکې پر نړیوالو موضوعاتو د راپورونو خپرېدو ته سلسلې ته مخه کوو. د سعودي عربستان پاچا په خپله کورنۍ کې د بدلونونو په تازه لړۍ کې نوی ولیعهد معرفي کړ. د پاچا نوی ولیعهد د هغه وراره شهزاده محمد بن نایف دی. د سعودي عربستان د پاچا زوی به د نوي ولیعهد مرستیال وي. د شاهي کورنۍ په چوکاټ کې د دغو نویو بدلونونو نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې اوري.
د سعودي عربستان پاچا خپل ناسکه ورور د ناڅرګندو دلایلو له مخې د ولیعهد له ځای لرې کړی او دا مسؤلیت یې خپل وراره ته ورکړ. د سعودي د شاهي کورنۍ په مسؤلیتونو کې د بدلونو په لړۍ کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل هم له دندې لرې شوی او په امریکا کې د دې هیواد سفیر عادل الجوبیر یې پر ځای ټاکل شوی دی. دا د سعودي عربستان د پخواني پاچا عبدالله بن عبدالعزیز تر مرګ وروسته د دې هیواد په سیاسي چوکیو کې تر ټولو مهم بدلونونه ګڼل شوي دي. په سعودي عربستان کې اول وار د ولیعهد او د ولیعهد مرستیال ځای د ملک عبدالعزیز المسیانو ته ورکول کیږي. تر اوسه د سعودي پاچا او د هغه ولیعهد د دې هیواد د حاکم شاهي نظام د بنسټ ایښودونکي ملک عبدالعزیز زامن وو. د سعودي عربستان د نوي ولیعهد مرستیال محمد بن سلمان د دې هیواد د پاچا زوی او د دفاع وزیر دی. شهزاده محمد بن سلمان به په یمن کې د خپل هیواد په مشرۍ د عربي ائتلافي ځواکونو د هوایي عملیاتو څارنه کوي. په سعودي عربستان کې دا مهم سیاسي بدلونونه په داسې وخت کې راغلي چې د تیلو نرخ په نړیوالو مارکیټونو کې راټیټ شوی، د ځوانانو بیکاري زیاته ده او له بهره د هیواد ته د تروریستانو د حملو تهدید جدي ګڼل کیږي. په یمن کې روان حالات او په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو فعالیت د سعودي عربستان لپاره د جدي اندېښنې وړ دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو د وزارت ویان جنرال منصور الترکی پرون ویل چې په ریاض کې د امریکا پر سفارت د حملې دسیسه یې شنډه کړې ده او ګڼ شمېر مشکوک تروریستانی نیولې دي.
تم الاعلان اليوم عن القبض على 93 شخصا بينهم امراه ممن
سعودي چارواکی د لشتلجه درنی ویتنو نیول تاییدوی په دوی کې یو مشکوک شخص هم ستای چې د سعودي پر امنیت او ثبات د حمله لپاره تروریستي فعالیتونه کوي. په دوی کې 15 بهرنیان او پاتې ټول سعودي وګړي دي. د سعودي د کورنیو چارو وزارت بیان پر یاد کې د امریکا پر سفارت د حمله د پلان پر وویل
هناك شخصين مقبوض عليهم احدهم سعودي والاخر سوري وهم محل اشتباه قوي بارتباطهم
دو تنه چې ول شوی یو سعودي او بل د سوریه وګړي دي. کوردوی ډیر ګمان کوي چې پر یاد کې د امریکا پر سفارت د حمله سره ارتباط لري. خود کوس په دیړه زیات خبري کول به مخکله وخت وي. د سعودي د کورنیو چارو وزارت وایي د دیني ول شوی کسانو په اړه چیرنی روان دي. د سعودي عربستان نوی پاچا څو ونی وړاندې په یمن کې د عربي ائتلافي ځواکونو مشري خپل کړ. دا سیګنل سوي چې د سعودي عربستان نوی پاچا د پخوانیو پاچانو په پرتله فعال بهرنۍ سیاست واره کړی دی.
جوان
آزادی
خزینه پر سری جازان ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمې مون په مکتب کې د باران د لپاره بنای نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
اوس ازادي رادیو اوري دي ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي لو وو بجو ورسته د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شي. د فرخنده د قتل په اړه د راپورونو په سلسله کې مدازل دي پیښې نور اړخونه د خرافات او پر تعویز او تومار د خلکو د باور مسأله انڅېړلې ده. د فرخنده قتل نه یوازې د افغانستان په دننه او داخل او بدننه او بهر کې پراخ عکس العملونه راوپارول، بلکې ډیر کسان هم دغو باورونو او عقایدو ته متوجه کړل چې په ټولنه کې دود دي. سلطان محمد سرور په خپل تفصیلي مطلب کې دې پیښې د غواړخونو ته کتنه کړې ده.
سره له دې چې اکثر خلک فکر کوي چې فرخنده د امنیتي کسانو د بېغورۍ او د بلواګرو د مستقیمو بریدونو په نتیجه کې ووژل شوه، خو د پیښې تر شا ګڼ نور عوامل هم شته. په جنګ ځپلې ټولنه کې خپور اضطراب او تشویش او په باورونو افراطي ټینګار هم د دغو عواملو څخه کېدای سي. له پیښې وروسته لومړنیو رپورټونو وویل چې فرخنده ځکه ووژل شوه چې د قرآن کریم یوه نسخه یې سوځولې وه، خو وروسته عدلي تحقیقاتو ثابته کړه چې هغه کاملا بېګناه وه. نه یې د قرآن کریم د سوځولو نیت درلوده او نه یې دا کار کړی دی، حتی د قرآن کریم د څو سپارو حافظه هم وه. د صحنې تصویرونه هغه په حجاب کې ښیي چې له برید کوونکو هیله کوي بې ستره نه کړي. وروسته دا هم وویل شول چې فرخنده د خرافاتو په وړاندې مبارزې لپاره د شاهي دوشمشیره زیارت ته ورغلې وه، خو هلته متولیانو او مجاورانو د قرآن کریم په سوځولو تورن کړه. د پیښې تصویرونه دغه راز ښیي چې بلواګر سخت د صحنې تر تاثیر لاندې راغلی وو او خبرو ته یې سم غوږ نه نیوه. حتی هغه پولیس چې باید خلک کنټرول کړي هم د صحنې د تاثیر لاندې راغلي وو او وار پارې خطا شوی وو. د صحنې تاثیر څه ته وایي؟ د شاهد شمشیره د مسجد او زیارت په انګل کې د متولیانو او مجاورانو لخوا په فرخوندی باندې د تور په نتیجه کې الګوله توهم او حق او باطل سره ګډیدل. دا ټول د دغه ځوانې او بیگناه خزه د قتل ځینې ظاهري عوامل ګڼل کیږي. خود ځینې مذهبي علما په دې نظر دي چې د سلګونو کلونو راهیسې په ټولنه کې د خرافاتي عقایدو بې ساری حاکمیت چې فرخونده یې په وړاندې د مبارزې ډګر ته راوتې وه، د دغه پیښې اساسي عامل ګڼل کیږي. هغې چې دینی پوهه یې درلوده، د بې علمه متولیانو په تعویز، تومار، شویست او خوردې باندې باور نه درلوده. د عربي متحدو اماراتو د اوقافو وزارت وایز ډاکټر عبدالعلیم سای احمدزی وایي شریعت تعویز او تومار منع کړی دی او هر خیر او شر چې انسان ته رسیږي د الله تعالی لخوا مقدر دی.
کوم شرعي دلیل نشته مګر دا چې په حرمت او نرووالي کې صریح حدیث راغلی چې حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل زمانه کې یو کس ولیږي چې په غاړه کې یو تار ځوړندونو پوښتنه وکړه دا څه شی ده، وایي دا سړی د مصیبتو او د شر نه خلاصوي. نو پیغمبر